مشال رادیو په دې مخامنه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. د خبرونه د تاد خپل تخنیکی همکارې پلوشي سحاق په مرسته وړاندې کوم. خبري غړې دا وريدونکو په دې خبري غړې کې تاسو ته لپاره ریپورتونه لرو. خپل پام وکړئ د دې محل تازه خبرونو ته. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزو د لازمي کېدو پر ضد د زرګونو کسانو پرله اقدامات لري. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي وسلوالو ته به سخت ځواب ورکوي. او اسرائیل نن د جنوري په 12مه د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزه کې د نسل وژنې له تورونو سره مخ کیږي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزو د لازمي کېدو پر ضد د زرګونو کسانو د احتجاج نن 15 مارس ده. د خلک د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې پر دغه لار د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزي او پاسپورت شرط ختم کړي. د دوی په وینا پر دغه لار د ځایي کاروباریانو ته په شناختي کارت او افغان تذکره د سفر اجازه ورکړل شي. خو د پاکستان نگران حکومت د غوښتنې رد کړې دي. د جنوري په 10مه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد سگزي کوټه کې یو خبري غونډه ته ویل چې د مظاهرینو غوښتنې نشي منل کېدلې نو ځکه د هغوی خپل احتجاج ختم کړي. خو پر لټوال وایي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي ترغیب پر لټه دوام ورکوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي وسلوالو ته به سخت ځواب ورکوي. کاکړ نن په پیښور کې پولیسو ته د وینا پر مهال ویل وسلوال چې بې ګناه خلک او ماشومان وژني دوی ترې نه یریږي. نوموړي پر پولیسو غږ وکړ چې د اعتماد او یقین سره د وسلوالو پر ضد ته وجنګیږي. دیوی دا خبره کله هم په ذهن کې مره ولې چې ګینه تاسو کوم جنگ کوي دا په اخلاقی توګه سم نه دی. چې کوم ترهګر دی هغه د دې جګړې کول لپاره په خپل خوخه پریکړه کړې دا او هیڅ چا پر زبردستی نه دا کړی. وزیر اعظم زیاته کړه چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې له پولیسو سره ولاړ دي. د پاکستان وزیر اعظم د سرګندونې پر داسې محل کړي چې په خیبر پختونخوا کې په دې وروستیو کې په پولیسو وسلوال بریدونو کې لسګونه پولیسو ته مرګ شوبله وړېدلې ده. د زیاترو بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. د باجوړ په بمی 14 کې د وژلو شو پولیسو شمیر اته تر رسیدلې ده. د سیمې د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لډیو تویل چې په 14 کې په ژوبلو شو پولیسو کې یو بیګا په اسپیټال کې ساور کړ. د باجوړ پولیس وایي 14 د جنوري په 8 سهار مهال د ماموندو تحصیل په بلوټ فرش سیمه کې شوی و چې 15 پولیس پکې وژل شوی او 22 نور ژوبل شوی ول. خو په ژوبلو پولیسو کې بیا وروسته تر دې د مادرې نور پولیس مړ شوی دی. پولیس ویان زیاته کړ چې پولیس ارتيري په سیمه کې د پولیو یا ګوزن د واکسینی کمپاین پر مهال د امنیتي چارو تر سره کولو لپاره روان ول چې ګاډي د سړک تر غاړي د خخ بمی 14 ښکار شو. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پولیسو پر ګاډي د بمی برید ذمہواری منلې ده. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر ملاتړ نه کوي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوسی نن په اسلام آباد کې اونیزي خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن په شخصي توګه افغانستان ته تللی دی او د پاکستان حکومت یې د سفر ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن افغانستان ته تر تګ وړاندې د جنوري په 15مه له مشال لډیو سره په مرکه کې ویلي ول چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له نوموړي سره خپل دریز او غوښتنې شریکې کړې دي. ممتاز زهرا بلوسی ویل چې پاکستان له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره خبرو ته لیواله نه دی ځکه چې د هغې په وینا هغې ډلې په پاکستان کې دننه ګڼ ترهګر بریدونه کړي دي. د پاکستان په مختلفو برخو کې نن د جنوري په 12مه زلزله راغلي خو تر دې دمه په کې د مالی او ځاني زیانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان موسمیاتو څانګې پر ایکس پاڼه لیکلي چې د ریکټر سکیل د 6.0 زور زلزلې سخت ټکانونه په سوات او لدې سره په نږدې نورو سیمو کې محسوس شوي دي. که څه هم د زلزلې مرکز د افغانستان هندوکش سیمه ښودل شوی خو ټکانونه یې په پاړه چینار، مومندو، کوهاټ، مردان، پېښور، اسلام آباد او د پاکستان په نورو سیمو کې هم محسوس شوي دي. اسرائیل نن په د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزه کې د نسل وژنې له تورونو سره مخ کیږي. اسرائیل ویلي چمتو دي چې ملګرو ملتونو په اعلی عدالت کې پر دوی د نسل وژنې د تورونو خلاف خپل دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په لومړي ځل په ډاګه د ځینو هغو خلاصو وزیرانو د غوښتنې رد کړې چې ګینه محصور شوي غزه سیمه په مستقل ډول ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس پر ضد د اسرائیلو جګړې زور اخیستی دی. ټاکل شوی چې د دغې جګړې پر ضد د مقدمې نیدرلینډ په هک کې د انصاف په نړیوال عدالت کې پیل شي. دوه ورځنۍ اورېدنه د جنوبي افریقا چې هغه قضیه یې د ډسمبر کې په هغه عدالت کې دایره کړې وه دعوه کوي چې په غزه کې جګړه د 1948 کال د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او سزا کنوینشن څخه سرغړونه ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو دا خبری غړې دا د دې خبری غړې ځنې مهم رپورټونه دادي. په چمن کې نن په 15مه ورځ هم افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري. یو پرلت والوي
تور خم دی کاغه چمن دی خدا د پاسپورت لوجه زمر ترانسپورت شام رونه تاجران زمر پنديان لغړیان دا ټول به روزګار کیږي.
په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې د یو کاندید په شمول درې کسان وژل شوی دي. د جنوبی وزیرستان توی خلیسی می اوسیدون که لطی رسو میاشت و رایسی در انترنت لسهولت محروم دی.
توی خلیسی لشپیتا زیزا رجیت آبادی دا داغ طول بی موبیل تاور جی پاتا دی لسل توی خلی کتکای سپلی پان گلکاچ خرکانای.
په سواد کې ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اکسپریس وی جوړولو لپاره د کروندې ځمکو اخیستو نه ډډه وکړي.
په دغه باندې خپل موټر به تاسو دینو راولای او دا قوم چې دینو د کورونو د تباکینو د باغونو د تباکیدونه او د دې د قتل عام نه دینو د ماشی قتل عام نه دینو دا بچکی
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې. دا مشال لډیو د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت نن په 15مه ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي. پرلتوال وایي تر هغې به احتجاج کوي تر څو چې غوښتنه نه وي منل شوې. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اسکزي پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د هیواد ګټو ته په کتو یې پریکړه کړې ده چې یوازې به په پاسپورت او ویزا باندې په چمن لاره باندې د تګ راتګ اجازه ورکوي. له کوټې سمت شبنم رپورټ لري.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط عملی کولو پر ضد په چمن کې د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر له 8مې د سیاسي ګوندونو سوداګرو لغړیانو یا پنډیانو پر لټ روان دی. پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناختی کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. په دې اړه د چمن د سوداګرو اتحادیه مشر صادق ازګزی د جنوري پر 18مه مشال ریډو ته وویل
واتی اورزکیږي سمج پرلت جاری دی ار قسم ټرافیک بندي موږ خو یو غوښتنه نه د موږ وای چې هندستان او د سیالکوټ د ګجرات والي در مابین د پاکستان او د هندستان کم بارډر دی. هغه روایت مطابق موږ زو رازو اگر کم د ایرانی بلوچستان سره د اگر کم روابط ایران لزی رازي موږ غواړو چې کاشغر باندې کم د چینا سره کم 50 دوستی ده زی رازی په کار د دې مش پاک افغان بارډر کغه تورخم دی کغه چمن دی خدا د پاسپورت لوجه زمش ترانسپورت شام رونه تاجران زمش پنديان لغړیان دا ټول به روزګار کیږي.
د چمن پر لټوالو د نومبر لچلم نیټه ل چمن څخه سپین بولدک افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د هر ډول کارباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د جنوري پر لسمه د بلوچستان د اطلاعاتو لندمال وزیر جان اسکزی په چمن کې د روان پرلت پاړه په کوټه کې د خبري غونډه مهال وویل
چمن میں آپ کو معلوم اس دھرنے میں 60% سے زیادہ لوگ
د چمن پر لت کی ترش 50% زیات خلق افغان مہاجرین دی. د چمن سے خلق چی لغڑیاں ورتوائی واڑی افغان خاریان بل پاسپورت پاکستان تراشی او حقوی تا پا تسکیه باندی اجازه ورکول شی، لیکن پاکستان خپلا مجموعی گٹ پا نظر کی ساتی او دا پریکړی کړی دا
حکومتی چارواکو او سیاسی ګوندونو سره شریکوي. د دې کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان د جنوري پر 11مه مشالې ډو ته وویل
کوټ سکریټری د کوټ ټیم چارواک سره او بیا د ترنکور کمانډر او د دې سره ولیدو، بیا په دې بل ورځ موږ اسلام آباد ته تللي، په چې اسلام آباد کې مختلفو سیاسي ګوندو مشرتابه سره مو ولیدل، بیا پېښور ته تللي، مولانا فضل الرحمن صاحب سره بیرته اسلام آباد ته راغلي او په اسلام آباد کې سینیټ چیرمن ته او بیا سینیټ ته او بیا د هغه ټولو کمیټیانو ته په پېښ شوي. بیا موږ سره ژمنه وکړه چې په داخله قائمه کمیټي چې تاسو دا مسلې به موږ شپږ ورځې کې حل کړو، لیکن دوی دا وفا نه کړه. نو تر اوسه ساعته پورې زموږ هغه احتجاج روان دی، موږ بېرته راغلي، خپل پرلت خپل احتجاجي تحریک نو مخ په وړاندې روان کړی دی.
د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر تر 1 له هېواده د وتلو امر کړی و او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هېواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن دا وخت په کابل کې دی او د طالبانو د حکومت د چارواکو سره ملاقاتونه کوي. ویل کېږي چې د سفر موخه د پاکستان او طالبان وړي کې خي کول دي، خو په عین وخت کې د پاکستان خارجه دفتر وایي دا د مولانا فضل الرحمن شخصي سفر دی. د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه د مشال داود خټک په اسلام آباد کې د خبریال طاهر خان سره خبرې کړي او له نوموړي په سر کې پوښتلي چې د خارجه دفتر بیان څه معنا لري.
اولنې خبر خو هغوی دا کړی دی چې دا سفر لکه سرکاري یا حکومتي یا د ریاست لخوا نه دی شوی، دا د مولانا فضل الرحمن ترجمان د خارجه وزارت دا خبرو کې دا شخصي ذاتی سفر دی او په دې کې د حکومت په وینا نه دی کړی.
ترخان صاحب بلخوا مولانا صاحب ویلیو چې دې ته بلنه ورکړی دا د طالبانو حکومت، خو د ذبیح الله مجاهد یو بیان راغلی دی پر رسنیو کې او هغه وی چې دا مولانا صاحب په خپل خواهش ظاهر کړی چې دی دلته راشي او طالبانو سره وویني. دې ته تاسو څنګه ګوري؟
ګوره دلته خو تضاد راغلی چې مولانا فضل الرحمن چې کړه ملاقات وکړو د طالبانو استاد سره دلته په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام په بیان کې دا لیکل شوی وو چې دته د طالبانو د حکومت لخوا چې دیو د اسلامي امارت وي دا غی لخوا بلنه ورکړل شوی وو او دې په هغه بلنه باندې زی، بلکې مشال دې ته خدام ویلو چې دته د طالبانو د امیر لخوا لکه په خپل دا بلنه راغلی وو او دې زی او دې بیا لکه د کندهار خبره ما خپل چلته به زی ملاقات وکړي.
طاهر خان صاحب تاسو ذکر وکړو س رسنیو چې په هغه پاکستانی هم شامل دي، د افغانستان رسنۍ هم پکې شامل دي، اغي داسې خبرونه چلی چې د مولا هبت الله سره د مولانا فضل الرحمن ملاقات شوه دی، خو نه خو د طالبانو لخوا په جار د دې تصدیق شوه او نه هم د جمعیت علماء اسلام له طرفه. تاسو چونګې په دې باندې ژور نظر ساتي، تاسو څه فکر کوئ؟
ګوره تاسو د پښتنې کا اخره برخه تلار شو، نو یو خبر مهم ده چې دا خبر خو درسته چنا د طالبانو د ویان یا ترجمان لخوا یا د جمعیت علماء اسلام لخوا بالکل دا نری ویری شوی چې دا ملاقات شوی دی، لیکن دواړو بیا دا رپورټونه مسترد کړي هم نه دي. دلته بیا دا سوچ ضرور ذهن ته راځي چې دا ملاقات ممکن نه شي، یو بوګ مولانا فضل الرحمن خپل باندې ویلی مو چې دی خو دا بلل شوی دی امیر لخوا د طالبانو دی بل تخام خازي، خو بیا کابل کې پرون ما خپل هم په دې باندې کار کو، نو موږ دم دا ویل شو چې ملاقات شوی دی. اول دا ویل شو چې یو په یو شوی دی، زری په کې بیا دا مو چې کوم شیخ ادریس ته هغه ډیر مهم یو دینی عالم دی
موجود
سفر دا سفر باندې پخپل باندې د سې چکر د اعلان شو چې دی بلل شوی دی. نو بیا د سې زن سوشل اکاونټونه چې هغه د افغان طالبانو د ملاتړو دی حمایت کوونکو دی هغه یو با شروع کړ چې دا سفر بغټ نه کوي او لګل چې خپل خپل یو راي ده زن پکې دا وشه دا نو یو مخالفت غونډه راغله. او بیا ګوره ځکه د زبیل موجه زما خیال چې سوشل میډیا باندې کړه شاین راغلل او د خپل خلکو پکې مده شو کړ. نو بیا ځکه هغه مجبور شو چې نه درمونه نه خوایښ دا تاسو چې خبره کوي زما خیال پاکستان ګورې پاکستان په اړه باندې په عمومي په افغانستان کې نظر خنه دي نه دا خبرنه ده مخکمه دا چلو خو سیاسي حکومتونه وو یو نظام او خلک بکې نه اصل خبرې به وشوي یو ترتیب به جوړ شو اوس خو رنګ نشته کنه بیا طالبان خپل یو مزاج دی خپل منټلټی دا
ترخان سي ک بیا را شو زمونږ اولنې پښتنې ته چې ما د خارجه دفتر څنګه خبر وکا مولانا فضل الرحمن چتلوم نو خارجه دفتر سنو ویلي بیا سورزي ملت تیری کی خو اوس د خارجه دفتر د دې سفر چې دا وای چې زمونږ نه لري گلے او زمونږ طرف نه نه آیا د دې تر شام سو وجه شته دې کنه دې کیس داسې خاص خبره نشته
ګوره نن سبا چې کوم د پاکستان او طالبان او حکومت کم یو د تعلقاتو غنو یت چې ډیر زیات خراب دی ګوره اوس لکه نن ما کتل چې کوم سوشل میډیا اکاونټونه دا غې پاړه باندې دا یو قوي ګومان دی چې دا د پاکستان د سکیورټی اسټابلیشمنت یا د فوج یا د استخبارات سره نږدې اکاونټونه دي پاره کې نن د افغان طالبانو باره کې یو زما په نظر دی چې منفي غونټه ٹویٹ ہو بیا چې نن کله ترجمان دا خبر کوله چې نه سفر دا شخصي دی حکومت سر پکې سر رول نشته البته دی وي چې کله هغه راځي نو موږ به هغه سره لکه وینو به سره چې هغه لکه سفر څنګه او څنګه نو ملاقاتونه نتیجې زما خیال چې حکومت په دې وخت کې ځکه دغه کو نه غواړي لکه هغه انګلیش کو اون کور نه غواړي تسلیمې نه چې د خپل تعلقات خراب په دین زورم دا نه چې خارجه وزارت ویان دي خبر او دا چې
مطلب دا دے چکلا دا قسم ملاقاتوں نتیجے نور کی دے مطلب دا دے چ دا تعلقات ډیر زیات خراب دی کہ بالکل لن رہتا ہوا ہے چ دا دی دا خراب والی مهمه وجہ تحریک طالبان پاکستان چ کم نا قانون گرزول شوی ڈل دا اغي حملی دی کنا نور هم سوجی کی دیشی
پاکستان کے چې آلته جنگ ختم شو نو دلته ختم شي او بیا د پاکستان د ټولو نه زیات خواهش او امیدواری هغه او هلې امیدونه هغه د افغان طالبانو نو چې دوی به پاکستانی طالبانو مخاوني سي خبرو ته خو سره کېلو لیکن شرایط د دوه غړو داسې چې بل تر منلو وړ نو اوس پاکستان په وار وار باندې دا وایي چې بس دا ریته د پاکستان غوښتنو سري وی نه سي وی وجنه یا یې مونږ ترا ما خیال چې د ټي ټي پی او د افغان طالبانو چې کوم یو زور تعلق پاتې شوی دی انډی والی پاتې شوی دی په جنگ کې برخه اخستې ده او زما خدا موقف پاتې شوی دی چې افغان طالبان به کله هم د پاکستان لپاره د ټي ټي پی خلاف ګامونه
وانه او تایخان سیب
سکندونو کې
تاسو خبرې ته دوام ورکړي
اما دا خبره کوله چې کله ملاقاتونه دوه شوي وو ملا حسن سره د غوی رئیس الوزرا سره او د غرنګ نائب وزیر اعظم سره مولوی عبدالکبیر سره زبیح الله مجاهد افغان رسنیو ته مرکو کې وویل چې په ملاقاتونو کې افغان مشرانو مولانا فضل الرحمن ته وویل چې د ٹی ٹی پی مسله دا د پاکستان مسله ده پاکستان ته باندې حل
یعنی د پاکستان د خواهش مطابق نتیجې ناراضي او زما خلک مولانا فضل الرحمن به هم د خپل سیاست په خاطر باندې کله هم دي ته اونوي چې تاسو د ٹی ٹی پی پاکستان ته حواله کې یا دی په زور شړې زکه چې د سره د ٹی ٹی پی یاره به هم وي نو طاهر خان سیم اخیری بالکل کلن راته وایي چې د مولانا سیب د سفر چې دی دا خډیر زیات لوی شو اوګد شو د دې سوجه کې دی شي
ګوره ما خو مخکې دا خبره کړې چې سفر به شاو خو یو هفته وي او نن پورې هغه افغانستان
افغانستان ته د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن د سفر پړه د طاهر خان شننمو اوریدل یو بل ریپورت د پاکستان وفاقي حکومت وايي امنیتي ستونزو باوجود به عام انتخابات په خپل نیټه یعنی په 8 فروری کې د خبره اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي پرون په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن غړو سره د ملاقات وروسته کړی ده په دې اړه پام وکړئ د راشد خټک ریپورت
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی ویلی دی چې په ملک به انتخابات په خپل ټاکل شوی نیټه ترسره کیږي. سور زوړاندې په سینټ کې د انتخاباتو د ځنډولو په اړه یو قرارداد منظورېدونه پس هم د ویلو چې انتخابات د سینټ په قرارداد نه ځنډول کیږي او صرف الیکشن کمیشن اف پاکستان دا اختیار لري چې په دې حق له کومه فیصله وکړي. په 10 جنوري د الیکشن کمیشن اف پاکستان د یو غړي د لیدونه پس تیز ځل بیا په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او خبر اعلان ته د هغوی د پوښتنو په ځواب کې وویل
جمعرات 8 فروری
انتخابات پر دزیرت پورس پاتم فروری ترسره کیږي. مونږ تر دې په خراب حالاتو کې انتخابات کړی دي. اوس 2013 او 2014 کالونو نه ډیره خده ما چې حلف واغستو او په سبا د کابینې غونډه وشوه نو هغې نه تر اوسه پورې مسلسل د الیکشن کمیشن سره په رابطه کې یم چې سیاسي ګوندونه د خپلو حتمي کاندیدانو نومونه اعلان کړي نو انتخابي هلې ځلې به هم زیاتې شي. اوس خو چاته دا هم معلومه نه ده چې ګوند به ټکټ ورکوي که نه. زما په خیال ټول سیاسي ګوندونه هلې ځلې شروع کوي. په پېښور کې آزاد خبریال رفت الله اورکزی وایي چې د امنیت د وضع په اړه د وزیر اطلاعات خبرې سمې دي ځکه چې په 2008 او 2013 کې ترهګرو حملې او چاودنې ډېرې زیاتې وې او په سوونو خلک پکې وژل کېدل خو دا ځل د انتخاباتو د ځنډولو وجه بله ده.
څومره پرې چې د لکه د امنیت وضع دی یا د امان خبره ده نو یقینا دا یو چیلنج خو دی. خو ما په خیال د دین غټه ستونزه چې دی هغه دا ده چې یو سیاسي ګوند چې دی داغه کاونټر کول دي یا داغه مینج کول دي. یعنی زه د پاکستان تحریک انصاف ګوند خبر کوم چې څومره پرې دا سیاسي ګوند چې دی دا کاونټر شوی نه وي دا مینج شوی نه وي نو ما په خیال باندې هغه ټایم پرې چې دی په د الیکشن باندې چې دی داغه چې کوم مطلب دی لکه دا غیر یقیني کیفیت دی دا به برقرار وي.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان هم دغه نظر لري خو دی وایي چې د انتخاباتو په ځنډولو کې بهرني هیوادونه هم د پاکستان د اسټابلیشمنت حمایت کوي.
ترې خوشکسمتي دام ده د اسټابلیشمنت چې فلحال چې کوم بیرونی قوتونه دي کاغه په ګلف کې دي که سعودي دي که امارات دي یا په امریکا ده ان دوی هم فلحال دا عمران خان نه غواړي انو دوی ته ودین دی کنټری حالات برابر نه دي او ملک نه بهر هم پی ٹی آئی دپاره حالات برابر نه دي ځکه دا الیکشن ډیلی دی. نه الیکشن به کیږي زما خپل ذاتی خیال دادې خو فی الحال صداغه ما ته څه آثار نه ښکاري ځکه چې پی ٹی آئی د منی کول دی سره ټوله منصوبې ټوله طریقې کار هغه ناکام شوه.
سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلو چې د امنیت ته وزې او د واورو لوجې په 8 فروری په انتخاباتو کې د خلکو برخه اخیستل ګران دي چې تر هغه وروسته په سینټ کې آزاد غړي سینټر دلاور خان یو قرارداد هم د انتخاباتو له ځنډولو په اړه وړاندې کړو. په قرارداد کې هم امنیت او یخ موسم د عذر په توګه وړاندې شوی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې د دواړه پلمې دومره اهم نه دي چې انتخاباتو له ځنډولو سبب شي. د په دې حق له مشال رډیو ته وویل
په کال 2008 کې او په کال 2014 کې د دین حالات ډیر زیات خراب وو. د دهشتګردۍ چې کوم واقعیت وو د دین ډیر زیات بد حال وو. نو په هغه وخت کې هم انتخابات شوي دي نو او باقي د موسم خبره ده نو دا هم لکه څه خاص وزر نه دی چې د هغې په وجه دی دومره یو لوی یو عمل چې روان شوی دی دومره لوی پروسس هغه دې ودرولی شي یا دې هغه دې وځنډولی شي. خو بهر حال خبره دغه ده چې دا کومه واقعه ده کومه د پاکستان تحریک انصاف هوا ده را روان انتخاب باتو کې د ووټینګ نو پدی باندې لګونته کې تشویش لري زموږ اسټابلیشمنت.
د سینیټر دلاور خان د قرارداد نه پس د جمعیت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان هم د سینیټ په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړل چې په خپل وخت انتخاباتو ترسره کولو غوښتنه پکې شوې ده. بلخ د اطلاعاتو وزیر د خبرو په وخت هم په وزیرستان او تربت کې په انتخابي امیدوارانو حمله وشوې چې په وزیرستان کې آزاد کاندید ملک کلیم الله خان د خپل دوستونکو سره پکې اوجل شو او په تربت کې د مسلم لیگ امیدوار میر اسلم بلید پکې ژوبل شو. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
بے ہم دے الیکشن پڑھا رپورٹ. دا پاکستان تحریک انصاف گوند دے الیکشن کمیشن خلاف دے توہین عدالت کیس کی پیخور ہائی کورٹ کی درخواست جمع کرے دے. بلخوا دا پاکستان الیکشن کمیشن ہم دا پیخور ہائی کورٹ دا پریکڑی پر زد سپریم کورٹ تا دتلو پریکڑا کرے دا. نن دا گوند صوبائی سینئر نائب صدر ساجد مومن مشال لڑیو تویل چی الیکشن کمیشن زان بی پاری ندے ثابت کرے خو الیکشن کمیشن دا تور نردوی. لپیخورا شبیر احمد جان دا نور تفصیل سره.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ټاکنو کمیشن پر ضد پیښور های کورټ کې اپیل دایر کړی دی. د ګوند خیبر پختونخوا سید نائب صدر او پخوانی د قومي اسمبلی غړی ساجد مومن مشال لیډو ته د جنوري په 11 وویل چې الیکشن کمیشن د دوی په کیسونو کې د جانبدارۍ نه کار اخلي خو بیا هم دوی وايي ټاکنو ته چمتو دي. پاکستان تحریک انصاف په خپل ایکس مخکې ټویټر و لیکي چې د الیکشن کمیشن پر ضد دوی پیښور های کورټ کې اپیل کړی دی ځکه د پیښور های کورټ د ټاکنو کمیشن ته په 10 جنوري امر کړی و چې دوی خپل انتخابي نه نخه هم ورکړي او د دوی د انټرا پارټي الیکشن سند په خپل ویب سټ هم چاپ کړي.
موږ خو دوی د دې رویه مزمت کو او بل د دې ځان مکمل یو پارټي جوړ کړي دا د دې کار خدانه چې های کورټ او سپریم کورټ دې اورډر کې کار چې امپلیمنټیشن دی او چون کې تاسو پته نه چې دې انټرا پارټي الیکشن نو د پیډ نه سم سره دا تم عوامو بګرځي کمیونټي کې پروګرامونه کو په کوم چې پیډ په موږ وادو دې په دې باندې تسکین کیږي نو زما په نظر باندې عوامو ته اوس دا اهمیت ختم شوی دی.
الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف د پارټي دنانه یا انټرا پارټي الیکشن غیر قانوني ګرځولې او دوی ته د بیټ نخه د نو ورکولو پریکړه کړې و. خو بیا د پیښور های کورټ په 10 جنوري د الیکشن کمیشن دغه پریکړه مسترد کړه او کمیشن ته امر وکړ چې دوی له بیټ نخه هم ورکړي او د دوی انټرا پارټي سند په خپل ویب پاڼه شایع کړي کوم چې الیکشن کمیشن نه دی کړی. ولې په دې اړه مو چې سو سوارې د الیکشن کمیشن په مرکز کې هارون شنواری سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو ورسره خبرې اترې ونه شوې. دا چې تحریک انصاف دغه تور چې ګنې الیکشن کمیشن د دوی کیسونو کې جانبدارانه کار اخلي نو شنن کې څه نظر لري په پیښور کې خبريال او شنن کې له حاضرې په دې باب لوي
ګورې دی وخت کې چې کوم سیاسي صورتحال په پاکستان کې روان دی هغه کې یو اړخ ته پاکستان تحریک انصاف دی بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف مخالف قوتونه دي چې دا غوي سره په سناسه طریقه باندې د اسټابلیشمنت ملاتړ ترلاسه کوي او په هغه کې الیکشن کمیشن پاکستان هم دی. دی وخت کې الیکشن کمیشن پاکستان لومبه نه خبر نه کړل او څه غنه خچې هغه کیس هغه وګټلو د خلاف سپریم کورټ ته لاړې. پېښکه دا الیکشن کمیشن پاکستان بنیادی آئینی حق دی. خو آیا الیکشن کمیشن په تیر وختونو کې د نورو سیاسي جماعتونو متعلق هم دا لای خپل کړی دا چرته هم نه ده. بل لرخت پاکستان تحریک انصاف دغه د سروایوول لپاره بل یو ځای هم نشته چې سوای د عدالت نه او هغه هر موضوع اوس عدالت ته راولي.
بل خو د پاکستان الیکشن کمیشن هم د جنوري په 11 سپریم کورټ کې د پېښور های کورټ د یادې پریکړې پر ضد اپیل کړی دی. الیکشن کمیشن دریز لري چې د دوی یو ګوند یا کس سره هم مرسته نشته دی او دوی خپل کار د الیکشن کمیشن د قانون او د پاکستان د آئین مطابق کوي او هڅه کوي چې په 8 فروری هیواد کې ټاکنې په آزادانه توګه وشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
هلته په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې یو قومي مشر او د راتلونکو ټاکنو کاندید کلیم الله داوړ د خپل دوه ملګرو سره وژل شوې ده. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سند ویلي خو پر هغه په خوا هم بریدونه شوي. پولیسو د تیرو وختونو په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې پیل کړې. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د میرام شاه پولیس ثانه چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان ته پی سیمه کې وسلوالو د سیمه یو مشر او صوبایي اسمبلی لپاره نوماند ملک کلیم الله سره د دوه نور ملګرو په وسلواله برید وژلې. د سیمه د پولیسو مشر او خازیب رسنیو تویلی چې ملک کلیم الله باندې د جنوري په 10 ته پی سیمه کې د ماښام وروسته برید شوه چې ځای پر ځای سره د دوه نور ملګرو وژلې او وسلوال تښتېدلې دي. دوی وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوه. ملک کلیم الله د تپی سیمه مشر وو او پی کې یو سروسلور د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټول ټاکنو نوماند وو. نوموړي باندې د نوړاندې هم څو ځله وسلوال بریدونه شوي ول او وسلوالو لخوا ورته ګواښونه ورکړل شوي ول. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په نوموړي باندې د برید ذمهواري نه دی منلې. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تپی کې څو ورځې وړاندې د ملي جمهوري غورځنګ چیرمن محسن داوړ باندې هم برید شوی وو. د نوموړي په وینا شمالي وزیرستان او خاصه توګه میرعلي نن په نړۍ کې د ترهګرۍ ګډ بلل کیږي. خلک د امنیت غوښتنه کړي خو امنیت ورس تر بل خرابېدو ته روان دي.
میران شاه د پی کلی کې مخکې هم ټارګټ کې لیک شوې دي. د دې سره میر علي په دې کې وقتاً فوقتاً 13 کال هم سلويش نه زیات ټارګټ کې لیک واقعات شوې. په دې کال کې هم ټارګټ کې لیک روان دي. کوم چې الیکشن علي زل روان دي د غي کاندیدټ دغه په نخښ شول. حالات ډېر کړکې جن دي.
د جنوري په 15 هم د شپې میر علي حیدر خلو کې وسلوالو یوسف خان چې د سرکاري سکول استاد وو پر دزو وژلې وو او بریدګر تشته دلیول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه د هدفي بریدونو سلورما پیښه ده. 13/2023 کال کې د غلطه ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیښه شوې وي. د جنوري په لومړۍ نیټه هم میرلي کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژلې ول چې د پنجاب ډیر غازی خان ول او د غلطه نایان ول. د جنوري په 3 هم میرلي کې وسلوالو یو پولیس سرتیر په هدفي برید کې وژلې وو او په همدې ورځ وسلوالو د غلطه د ملي جمهوري غورځنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابي کمپاین کافلا باندې برید کړی وو چې نو ماوړې او ملګری یې خوندې پاتې شول. په دغه برید کې د پولیسو په وینا د پولیسو په کاروایی کې دوه وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي ول. شمالي وزیرستان کې په دورستیو کې د نامنۍ پیښو او وسلوال بریدونو کې یو ځل بیا تیزی راغلی دی. د غلطه ځایي خلکو سیاسي مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه وسلوالو زید کاروایی توندې کړې. وسلوالو زید یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، له همدې رپورټ سره د خبرونې نیمه برخې ته رسیدلې یو. پام وکړئ، د خبرنو لنډیست. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزو د لازمي کېدو پر ضد د زرګونو کسانو د احتجاج نن 15 ورځ ده. خو د دغه ایالت د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اسکزی په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي چې د مظاهرینو غوښتنې نشي منل کېدی، نو ځکه د هغوی خپل احتجاج ختم کړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي وسلوالو ته به سخت ځواب ورکوي. کاکړ نن په پېښور کې پولیسو ته د وینا پر مهال وویل وسلوال چې بې ګناه خلک او ماشومان وژني، دوی ترې نه یریږي او پر ضد به اقدامات کوي. د باجوړ په بمی چاودنه کې د وژلو شو پولیسو شمیر اتو ته پورته شوی. د سیمې د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لړیو ته ویل چې په چاودنه کې په ژوبلو شو پولیسو کې یو بیګا په هسپتال کې ساور کړه. د باجوړ پولیس وایي چاودنه د جنوري په 8 سهار مال د مامون د تحصیل په بلوډ فرش سیمه کې شوی وه چې 15 پولیس پکې وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي. خو په ژوبلو پولیسو کې بیا وروسته تر دې دمه 3 نور پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر ملاتړ نه کوي. د وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوسی نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال ویل چې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په شخصي توګه افغانستان ته تللی دی او د پاکستان حکومت د سفر ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن تر دې وړاندې ویلي وو چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت له نوموړي سره خپل دریځ او غوښتنې شریکې کړې دي. د پاکستان په مختلفو برخو کې نن زلزلہ راغلی، خو تر دې دمه پکې د مالی او ځانی زیانونو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د موسمیاتو څانګې پر ایکس پاڼه لیکلي چې د ریکټر سکیل 6.0 زور زلزلې سخت ټکانونه په سوات او لدی سره په نږدې سیمو کې محسوس شوي دي. او اسرائیل نن د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزه کې د نسل وژنې له تورونو سره مخ کیږي. اسرائیل ویلي چمتو دي چې د ملګرو ملتونو په اعلی عدالت کې پر دوی د نسل وژنې د تورونو خلاف خپل دفاع وکړي. خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو، را سره پات شي ځکه چې په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. د تحریک انصاف غړي خوشاله دي چې د انتخاباتي نخې په توګه یې بیټ بیا تر لاسه کړی دی. پرون پېښور های کورټ د انتخاباتو د کمیشن هغه پریکړه رد کړه چې ویلي وو د تحریک انصاف د مشر د ټاکنې په لړ کې د شو بې قاعدګیو له امله دغه ګوند نشي کولی د فبروري په 8 ټاکنو کې د بیټ یا د بلې له روایتي نخه وکاروي. خو اوس چې تحریک انصاف دا نخه بیرته ترلاسه کړي، آیا په انتخاباتو کې به پر رایه ورکونکو ساغیز ولري کنه؟ غلام غوث په دې رپورټ لري.
پېښور های کورټ پاکستان تحریک انصاف ته د انتخاباتو لپاره د دوی د انتخابي نخې بیټ د ورکولو امر ورکړو. د جنوري په 10 د های کورټ په دوو قاضیانو اجازه نور او سید ارشد حسین باندې مشتمل ډیویژنل بنچ د پاکستان تحریک انصاف د داخلي انتخاباتو او د انتخابي نخې د قضیه په سر د ټولو فریقینو د وکیلانو د دلیلونو او بحث او ریدنې وروسته د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې بیټ د بحالولو فیصله واوروله. د پیسدې وروسته د پاکستان تحریک انصاف وکیل او سینیټر بیرستر علي ظفر په پېښور های کورټ کې له خبريالانو سره په خبرو کې د یاد عدالت د پریکړې په اړه وویل.
الیکشن کمیشن اف پاکستان نے جو سمبل
د پاکستان د ټاکنو کمیشن چې په زور او په غیر قانوني توګه د پاکستان تحریک انصاف نه د بیټ انتخابي نخه اغستلې و، نو عدالت هغه امر ابس ګرځولې دي او ویلي دي چې سمدستي دي پی ټی آی ته د بیټ نخه ورکړي او په خپل ویپن دی جاری کړي. هم تیر ماخام بیا په لیکلی بنه هم پېښور های کورټ دا مختصر فیصله جاری کړه. خود سیاسی چارو شینون کې وایي چې د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې دا معامله اوس هم په بشپړه توګه نه ده ختمه شوې او امکان دی چې په سپریم کورټ یا اسلام آباد های کورټ کې د پېښور های کورټ دا فیصله چیلنج کړي شي. په پېښور کې د جی این این نیوز ټلویزیون بیورو چیف کاشف الدین سید د پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتي نخې د معاملې په اړه د پښتنې په جواب کې وایي
اکبر اس بابر چې کوم پخوانی رهنما دی ترجمان دی د پی ټی آی او هغه دا ټول کیسونه عدالت ته وړل دي ناغه یو ځل بیا اعلان کړی چې هغه به هم دا فیصله چیلنج کوي او دا هغه داوا دادا چې هغه هم په دې کیس کې فریق وو نو دا ماته نخکاری چې دا به حتمی فیصله وي بلکې دا به یو ځل بیا په سپریم کورټ کې چیلنج کیږي او دا غي حواله سره دغه یو سټیټمنټ خوراغله دی دوی خبر ادا دا امکان ښکارا کول کیږي چې الیکشن کمیشن به هم د دې خلاف هغه به سپریم کورټ کې خپل اپیل کوي.
خو په پېښور کې خبریال او شنونکو لحاظ علي وایي د انتخابي نخې په اړه د پېښور های کورټ دا فیصله د پاکستان تحریک انصاف ګوند لپاره یو لوی بریا ده خو په موجوده سیاسي ماحول کې داسې نه بریښي چې د پاکستان تحریک انصاف مشکلات به په مکمل توګه حل شي.
پاکستان تحریک انصاف ته د بیټ نخې ملاوېدو سره د انتخابي عمل لپاره تقریبا د هغې نیم نه زیات مشکلات حل شو. یو پارٹی چې د هغې وجود د ختمولو کوشش روانو د هغې وجود پاتې شه په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف برخه اخلي نو تقریبا د دوی په مخصوص د زنانو او د اقلیت د 22 نه د 25% پورې کوم نشستونو د غوی ندی محرومېدل اوس هغه نشستونو به هم د دوی سره پاتې شي. خو دې وخت کې هم پاکستان تحریک انصاف د مزل لا ختم نه دی چې نور سیاسي جماعتونو ته وګوري ناوی سیاسي جماعتونو د خپل ټیکټونه تقسیمای پاکستان تحریک انصاف په عدالتونو کې کیسونه کې لګیاره ورسره پاکستان تحریک انصاف کارکونان اوس هم گرفتارو عمل روان دي اوس هم په ضمانتونو کې دي اوس هم حقوقی ته د غټو غټو جلسو اجازه نه ملويږي. نو زموږ په خیال دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف ته د 8 فروری پورې د یو سخت کړون سفر چې کوم دغه له اوسم پروت دی.
یاد دی وی چې د دسمبر په 28 نیټه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف د داخلي انتخاباتو په اړه په فیصله کې ویلي وو چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات د ګوند خپل عین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو نو ځکه ورته د کرکټ د بیټ نخ نه ورکوي. خو د پېښور های کورټ د دوو قاضیانو جرګګۍ د جنوري په 10 نیټه د ټاکنو د کمیشن دغه فیصله غیر قانوني وګرځوله.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 1 بجه
تاندې هلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان مرستیال مشر محمود خان پرون په سواد کې خبريالنو ته ویل چې په صوبه کې امنیت خراب دی او د وخت انتخاباتو لپاره مناسب نه دی خو بیا هم حکومت فیصله کړې وی دوی به په 8 فبراير انتخاباتو کې برخه اخلي. بلخوا بعضی سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات دی ورته وزنډول شي. د مشال لري خبريال نیاز احمد خان له سواد ریپورت راکوي.
په ملک کې پاتمه پرولای عام انتخاباتو اعلان شوه. انتخابات ته د میاشت نه هم کمی ورځې پاتې دي خو بیا هم بعض سیاسي ګوندونه سیاسي مشران او امیدواران شک کوي چې انتخابات څه وخت هم ځنډولای کېدی شي. د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان بستیال مشر او پخوانی د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 11 نیټه سواد سیدو شریفي هم په دا اړه یوې سیاسي غونډه کې خبريالانو ته ویلي چې پاتمه پرولای د انتخاباتو اعلان کول مناسب نه ول ځکه چې ډیر سیمو کې موسم یخ دی او بیا په خیبر پختونخوا کې امنیت وضع هم ښه نه ده.
نو ام نومان بالکل تشویشناک ته دي چې کوم نشته دا خبر بالکل زیټ مټ کومه او الیکشن ډیلی شي نو موږ ته ماته هو سټکې پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان ته ځکه چې موږ سره ټایم ډیر کم وو پارٹیز نیو جوړ شوی وو خلک رابطو کې اوسم دي ټایم ډیر کم دی سبا پورې ټایم دی که موږ سره لږ ټایم نور راغله نو پارٹی بنور مو چته شیوه
خپل خو اسواد کی خبريال سلیم اتر وای چې با سیاسي ګوندونه نه وړي چې پاتم پروري انتخابات وشي او د هغه واضح مثال په خیبر پختونخوا او پنجاب کې زمینی ټاکنې نه کول او عام انتخابات هم د خپل وخت نه وروسته اعلان کول دي
دوی ته خپل هغه سیاسي چړې چې دغه مخته معلومه ده چې را دوی ته خلک اوټ نور کوي او کسنګ تاسو نن ګوري چې نن په خوانی کم سابقه سی ایم خیبر پختونخوا محمود خان څنګه ویل چې را کچری الیکشن پاتې شي نو مونږ ته به ټایم ملو چې زموږ پارٹی چې دا غلکه نوی ده او مونږ به پای کې خپل کمپین په خان داس سره کوو مطلب دغه خلک هم په دغه یری کې دي چې را کوس په دې ټایم کې الیکشن کیږي هغه دوی ته میننګ فل نه ده هغه دوی ته وده بنه ورکړي په 2008 کې کتا سو ګوري په ملکی او بیا خصوصا په خیبر پختونخوا کې سمره سخت حالات وو دماکی به کې دي او د شمیر دماکی به نه وي بیا زموږ سوات او خیبر پختونخوا کې ډیر زیات وي نو په هغه حالاتو کې چې الیکشن شوی دی نو زما په خیال په دغه جواز باندې الیکشن نه دی پاتې کول پکار
دلن محاله حکومت اطلاعات وزیر مرتضی سولنگی د جنوري په 9 نیټه اسلام آباد کې ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وزنډول شي دوی وایي چې انتخابات به په مقرره نیټه اته پروري کیږي او د هغې لپاره ټولې تیاری شوې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
په پاکستان کې د 8 فبروري عام انتخاباتو کې ځینې ستر سیاستوالان د بیلابیلو وجوهاتو له وجې برخه نه اخلي د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی په ټاکنو کې په خپل خوخه برخه نه اخلي خوانی وزیر اعظم عمران خان ته سزا ورکړل شوې ده خو د ځینو نورو ګوندونو مشران کاندیدان دي په دې کې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف شهباز شریف د جمعیت علما اسلام فی مولانا فضل الرحمن او نورم دي شنن کې وای په تیر عام انتخاباتو کې ځینې لوی ګوندونو مشران اسمبلی کې ټاکنې بایللې وي نور تفصیل د شانواز ترک زینه
دا خیبر پختونخوا صوبی د ټولو سیاسي ډلو مشران پر راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي دا مشرانو کې په اول وار د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان نشته بلکې د دغه ګوند مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی مې افتخار حسین او ځینې نور هم شته چې د قومي سملی کاندیدان دي د جمعیت العلماء اسلام فیډرال مشر مولانا فضل الرحمن د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کندی د ډیر اسماعیل خان او نجم الدین خان د بره دیره د مسلم لیگ نواز دلی مشر میا محمد نواز شریف د هریپورا او دغه ګوند بل مشر امیر مقام د شانګلی نه راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان دي د جماعت اسلامي ډلې امیر سراج الحق هم د کوز دیره کاندید دی ولی د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوود د شمالي وزیرستان د قومي سملی کاندید دی دا اول وار دی چې د دوه وار عامو ټاکنو او یو وار زمینی ټاکنو وروسته عمران خان هم د پیښور او یا د خیبر پختونخوا صوبی کوم بل انتخابي حلقې نه کاندید نه دی بلکې هم د دغه ګوند موجوده مشر بیرستر گوهر خان هم د خیبر پختونخوا نه بد قومي سملی د پاره په ټاکنو کې برخه اخلي دا وار که دغه مشران قومي سملی ته لاړ شي نو آیا نو دا به خیبر پختونخوا صوبی ته آئینی او سیاسي ګټه وکړي د سیاسي چارو کارپوه قریش خان د مشال ریډیو دغه پختنه داسې جواب کړه
زه ګڼم چې ښه خبره ده چې مشران چې دي زیات تر هغه د خیبر پختونخوا نه چې دي په الیکشن کې ایسا خلی پختونخوا د مسلو نشاندهی او نمائندگی چې ده په خطرې کې باندې وشي په پارلیمان کې چې کوم جونیئر یا کشران سیاستدانان چې لاړ شي نو هغوی هم د پارټي چې کوم پالیسي ده او کوم لاین دی هغه بیره خپلې پارټۍ د مشرانو نه اخلي نو ښه به دا وي چې کوم سیاسي مشران دي چې هغه لاړ شي په پارلیمان کې مشري وکړي نو دا به زما په خیال له پختون خیبر پختونخوا د پاره ډیره ګټوري
په 2013 ټاکنو کې دغه مشرانو کې یو هم قومي سملی ته نه ورسېدل بلکې دغه مشرانو په انتخابي حلقو زیاتره د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکونکو کې کامیاب شیو یوازې محسن داوړ چې هغه وخت آزاد کاندید وو کامیاب شوی خو وروسته یې خپل سیاسي ډله نېشنل ډیموکراټک موومېنټ یا ملي جمهوري غورځنګ جوړ کړه دا چې د 2013 په ټاکنو کې هم دغه ګوندونو ځینې غړي سملو ته خلاړو خو مشران بیا نه وتلی په سیاسي چارو لیکونکو او خبريال شمس پمن مشال ریډیو ته وای لا خو ټاکنو کې ورځې پاتې دي خو که دغه سیاسي ډلو مشران اسمبلی ته بریالي شو نو دا به د جمهوریت لپاره ډیره ګټوره خبره وي
تیر ځل چې هر څه شو دغه نتیجه تاسو کتل چې په کوم انداز کې بیا د سلور کال پارلیمان اوچلولې شو یو ون مین شو په تور باندې او یا د ربل سټیم په تور باندې دغه بنیادی او غټه وجه د همدغه و چې سیاسي لیډرشپ چې کوم دی هغه ارادتن د دغه میدان نه بهر ساتل شي وو دیزل مخکنه خدا فیصله کول یا دا ویل بګرانی چې دا ټول به وګټي او دا پارلیمان کې موجودی خو بهر حال کې دوی خپل خپل سیټونه وګټي او پارلیمان کې موجود شي نو زما په خیال باندې دا به د سیاسي استحکام لپاره او د ملک او قوم لپاره د ګټي وړه خبره وي
په 1903 اویم کال کې عبدالولی خان او ورسره د لګو لګو رایو په مرسته اپوزیشن ډلې د هغه وخت د غټې او مضبوطې سیاسي ډلې مشر او وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د حکومت سره په شریکه جمهوري آئین تیار کړو چې د دوه وارې مارشل لاګانو د لګېدو وروسته لا هم نافذ دی. په تجزیه کاران وایي چې د دغه سیاسي ډلو د مشرانو په اسمبلی کې د موجودیت او سیاسي حکمت عملي نتیجه به دا وي چې هغوی به هر سیاسي جمهوري او آئینی فیصله د عوامو لپاره کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان کوټاو ساينس ټیکنالوژي پوهنتون له مالی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي. د پوهنتون خوونکو کارکونکو ته له تیرو سو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د تنخواګانو نه میلاوېدو پر ضد د پوهنتون استادانو او ملازمینو احتجاج پیل کړی دی. بلخوا صوبایي حکومت دریز لري چې د مسلې د حل لپاره وفاقي حکومت ته ویلي دي او ډېر ژر به دا مالی مسله هواره شي. نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د مشال ریډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون کوټې د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر پروفیسر کلیم الله بړیچ وویل چې د تعلیمي ادارو مالی ستونزې هوارول د حکومت لومړی ذمېداري ده.
زموږ د نومبر د میاشتې 2023 تنخواه نیمای راکړل شوې ده. د دسمبر د میاشتې د 2023 تنخواه نه ده راکړل شوې. نن دا دی 10 جنوري ده، لیکن زموږ ملازمینو استادانو ته تنخواه نه ده ورکړې. موږ مطالبه کوو صوبائی گورنمنٹ سره چې هغه دی د یونیورسيټي دا مالی بحران د ختمې دوه لپاره بیل اوټ پیکیج ورکړي. د مرکزی حکومت سره موجوده نگران وزیر اعظم زمای د یونیورسيټي سره سبق ویل دي. دا سره خواست کو چې مهرباني وکړي یونیورسيټي بلوچستان او د صوبې نور یونیورسيټانو ته هغه کومک دی وکړي انډومنت فند درا کی بیل اوټ پیکیج درا کی.
بل په لوت په کوټ کې د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي پونتون بیوټمز هم یو ځل بیا د مالی مشکلاتو سره مخ شوی دی چې لامل او استادانو ملازمینو ته د تیرو څو میاشتو راهیسې یوازې نیمه نیمه تنخواه ورکول کیږي. د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینرینګ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید مندوخیل راته وویل چې د تیرو دو میاشتو راهیسې د پوهنتون د 2000 څخه زیات استادان او ملازمین پر نیمه نیمه تنخواه گزاره کوي.
مالی مشکلات بیا اوورال سکم تعلیم دی پر هغه باندې سره دال واجی. ټیچران د مینټلی نوی ریلکس نه دی ریسرچ کولای. ریسرچ انسینټیوز د پاکستان په ټولو یونیورسيانو یو کې ور کوي. د ټوله دنیا د اصول دی سی ریسرچ پروموټ کوي. نو د ریسرچ په مات کې سو کې شو ریسرچ کوي. یو ریسرچ پبلیکیشن یې راځي یو مقاله ولیکنو دا په مات کې 200 روپۍ ور کولې. هغه روپۍ له دا څلور کلوز خزمش غنسته زموږ په یونیورسيټي کې دا کاټ کړی دی. بلې خوا ته بیا ګورنمنت وایس یونیورسيانو د خپل انکم زیاته کینو. د یونیورسيانو د انکم وایي د ذریعہ خو نو د سټوډنټ په دې غریب صوبې کې ستفې زیاته کې. نو سټوډنټ به بيخي اوس ډېر کم راځي. ډېر کم خلک یې په ډول ای سی بیا به دا بيخي مزید پسې کم شي.
د نوموړي په خبره چې د اتلسم ترمیم وروسته د یونیورسيټانو زیاتره مالی او انتظامی واک او اختیار د مرکز څخه و صوبو ته ورکول شوی دي چې لامل یې صوبو یونیورسيټانو خو زیات کړی دي. لکن د دوی لپاره بودیجه یا بجټ هغه په خوانی یې شي دي. په دې ترڅ کې د یاد پونتون د ملازمینو د اتحادیې استیال مشر آفتاب عالم او مشال ډډو ته وویل چې د پونتون آمدن کم دی او خرچې زیات دي.
په دې کې زموږ د سټوډنټو پیسې هم ورواچې د دوی فیسونه نور څه کم د آمدن ذرایع دي. د ګډ دې په ګډ کې 1500 ملیون او زموږ اخراجات 2200 ملیون. نو 800 ملیون اون اوریج زموږ سالانه ډیفیسټ دي چې جوړاږي او د حل لري نه. زموږ دا غوښتنه کوو چې صوبایي حکومت د زموږ ګرانټ د مخکې اوه یونیورسيټي وي د دغه ګرانټ 2.5 برابر روپیو دونی مزان. نن باید سیدا گرانٹ لس عرب تو ور ساجی. لیکن د دې یو ترتیب نسته. یونیورسيټي نه ل 50 ديار ل 100 تو رسیدلې گرانٹ پاغه جی ولیاړ دی. نزموش غ یو ډیره سنجیده مسله ده.
خود بلوچستان حکومت ویل دي چې د صوبې د یونیورسيټانو یا پونتونونو د مالی مشکل د هوارولو په خاطر د مرکزی حکومت سره تماس نیولې دي. دغه ستونزه د همیش لپاره هوار کړی. په دې اړه د بلوچستان نگران وزیر اطلاعات جان چگزی راته وویل چې په دې ترڅ کې به وزیر اعظم انوار الله کاکړ ډېر ژر یو مهم ګام پورته کړي.
موږ هڅه کوو چې دا اوس
عربو بجټ اعلان کړی دی دا کوم یونیورسيټیان دي الته د تنخوا مسله دا حل کی دا غو نور ستونزې حل کی نو ډیر ژر به ان شاء الله دا یونیورسيټانو د دې ستونزې به حل شي.
د بلوچستان پونتون کوټ ترڅنګ د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي یونیورسيټي هم د تیرو څو کلو راهیسې د مالی مشکلاتو سره مخ ده چې لامل یې د یادو یونیورسيټانو یا پونتونو استادانو او ملازمینو په وار وار احتجاجونه او مظاهره کړي دي او د دې په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیم څو ځله تر اغیز لاندې راغلی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د جنوبی وزیرستان د توی خلی خلک وایي چې دغلته له ډېرې مودې راهیسې انټرنیټ او موبایل نیټورک بند دی. دوی پر حکومت غږ کوي چې زر تر زره دې سهولتونه ورته برابر شي. د توی خلی آبادي نږدې 16000 ده او خلکو یې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی دی. چارواکي وایي چې په توی خلی کې ځینې پرمختیایي کارونه کړي دي او د خلکو په پاتې غوښتنو باندې به هم غور کوي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د توی خلا سیمې یو مشر غلام حسن دوتانی د توی خلا احتجاجی درنې غوښتنې په دا رنګ بیانوي.
سکندر پوسٹ نہ تر تو پورے کم روڈ دا تقریباً 13 کلومیٹر دا منظور سو روڈ آگا ٹیم کی خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شفقت اللہ خان منظور دا تر دیو ته پوره د دې روډ باندې منظوري حاصلې دا فند ورته مختص ته خدا روډ تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده.
د توي خلاصې مې یو بل اوسې دین کای صبرناک دوتانای ویایي چې د سیمې شپې ته زرا نه زیوتا بودیه د موبایل نتورک او انټرنیټ سہولت نه به برخې دو چې په وجه یې د خلک ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی.
دلته د تشل توي خلاصې شپې ته زرا زیاتا باندې ده دا ټول به موبایل ټاور جی پاته دي د شلتوي خو د کوټکای سپلی پان ګلکچ خرکانای زرمیلن د غشمی خوشرتړلې د شلتوي خو په دې اندلته د موبایل ټاور هیڅ کله سولیت نشته. په دې کې ډیر زیات مشکلات کومګه مریض هسپتال ته ولاړ شي هیڅ سره موږ رابطه نه کیږي. موږ چې ته په بار ملکو کې کوم مسافر دي له یو سره موږ رابطه نه کیږي.
ماشال ریډیو چې د توي خو احتجاجي درنه غشتنه د سویلي وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان مخه تاکشه شوې اغوی په جواب کې وویل
تحصیلداری
مشارون دا هم ویل چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو دوی په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
په تورخم کې په دې وروستیو کې د آنلاین یا انټرنیټ په ذریعہ د مالونکو گاډو د سب سیستم چې وی باک نومیږي خراب شو چې له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مالونکو گاډي ولړ پاتې ول. سوداګرو او مشالړو ته ویلي چې دغه کار دوی ته ډیر زیات زیان رسول دي. اوس چارواکو دا سیستم بیا فعال کړي خو تجارتن وایي دا نظام باید دومره نازک نه وي چې په بیا بیا دي خرابيږي. دوی له حکومت سوداګرو ته د زحمت په ځای د سنتي او برابرول غوښتنه کوي. فرحت شنوار رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کسټم کې د مالونو کلیر کولو او د محصول جمع کولو لپاره لګول شوی وی باک په نوم آنلاین سیستم کې تکنیکی خرابي راغلي او د سره دوړخیز تجارت درې ورځې پورې ولاړو او ډیر اغیزمن شوی. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې هلته په آنلاین سیستم کې تکنیکی خرابي د سوداګرو پلانونو ته زیان رسوي.
د نت د سلو کېدو وجنا او وی باکس سیستم چې کومو صحیح پروسس نه کېدلو نو ظاهر خبره امپورټ ایکسپورټ دواړو طرف ته مشکل وي او هغه عمل چې کوم په منټونو یا ګنټو کې شي نو هغه ورځو ته ورسېږي. دواړو طرف تجارت باندې د دې اثر خامخا ورځي. تجارتي او پلانینګ جوړ کړی او غو مطابق د خپل کنسایمنت لري خپل تجارتی سامان خپل ځای ته رسول غواړي نو پاغه کې بیا داسې ټیکنیکل خرابې چې کله مخې ته راشي نو هغه په کلیرنګ عمل کې په کسٹم عمل کې ریکاورډ جوړ شي او دغه وجنه هغه چې کمپلیننګ وي نو هغه ډیسټرب شي او دغه سي تجارت ته هم نقصان ورسېږي.
د تورخم د سوداګرو اتحادیه مشر ایمل خان مشال ریډیو ته وایي چې دی ویباک سیستم خرابې سره سره هلتا سکینر هم هر وخت خراب وی او د سره هم بیا گاڑی ولاړ وی او افغانستان ته په وخت نشي وختای.
تقریبا په دې دوه هفتو کې په چلری ساته کې اتل شل ګنډ سکینر خراب دی. دی جدید سکینر دراوړي چې د تورخم کې د ایکسپورت امپورت کاروبار تیز کړی شي. کوم په تورخم نه تر علي مسجد پور څومره لند گاړو ولیاړ دی. دغه موږ ته مسله د تورخم کې د سپیس ته چې مثال موږ سره سپیس دومره نشته کنستراکشن روان دی او او نه باج موږ کله دا غړی کسٹم ایجنټس کلیئر کا نو دا په 0.1 باندې ایف سی په هغه کې ډیر زیات چیکینګ کا چې میرا باندې یو کې دا ایف سی څومره دا چیکینګ تیز کا او مثال خپل سټاف زیات کا نو دا ستونزه به حل شي. ګټ پاس ایشو شي ګټ پاس چې کډونه بعد دا غړی زرت زر افغانستان ته واوړي. کله کانټه باندې کې کانټه خراب وا کله پاکستان سکینر باندې کې سکینر خراب دی.
په تورخم کې د امپورټ ایکسپورټ غاړو د تنظیم چارې د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی. د نېشنل لوجستیک سیل جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې هلته د ایشیایي ترقیاتی بانک په مالی مرسته د یو جدید ټرمینل په جوړولو باندې کار روان دی او چې دا سرته ورسي نو د کسټم امیګریشن او مالونو کلیئر کولو دفترونه به ورسره زیات شي او جدید ماشینونه او سکینر به هم پکې ولګي او دا ټول ستونزې به ورسره هوارې شي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه تجارت کېږي او یو اندازې مطابق نن سبا پرې د ورځې سه باندې 800 د مالونو ډک ګاډي پاکستان نه افغانستان ته وړي چې په دې کې د پاکستان خپل مصنوعات یعنی ایکسپورټ مالونه او بیا له کراچۍ تورخم ته وړل شوي افغان ترانزټ ټریډ مالونه هم شامل وي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره وو. په لږه شیبه کې به د خبرونه پای ته رسیږي. تاسو د خرما شیرین او په واز د سندره واورئ.
مزدگر
گرده جابه چه مستی گرده گوزده هجران دوری داری تنست دیومه جابه چه مستی گرده جابه چه مستی گرده گوزده هجران دوری داری تنست دیومه جابه چه مستی گرده جابه چه مستی گرده جاوه چه مستی گرده سبا بیان خطی باریشی جاوه چه مستی گرده جاوه چه مستی گرده باده دش گلاب بستال منی بویوینه جاوه چه مستی گرده جاوه چه مستی گرده باده دش گلاب بستال منی بویوینه جاوه چه مستی گرده جاوه چه مستی گرده او یارب ازفان دفکندم
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ.